پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شی برگم دا سادی را دو دا دی سات پخ پراونه که ستاسو کوربا پا تخنیکی برخه که شمشاد زادران را سرم رستندوی دای اسلام علیکم. دا افغانستان دا سوری هچی گرنده شوی دی خود زینی دا نو وضاحت لکبله دا شک پستر گورت گوری تر خبرون و روست پا دیاره تفصیل در کهو خبرونه فریبا ظاهر ورنده کهوی.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه او وسله وال مخالفین وژل شوي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای شي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه وسله وال مخالفین وژل شوي دي. تادین خان نن پر خپل ټویټر لیکلی چې وسله والو طالبانو تېره شپه د شورابک او ریګستان پر ولسوالیو بریدونه کړي دي. د تادین خان په وینا د هوایي بمباریو او امنیتي ځواکونو په مقاومت کې یو شپېته وسله وال طالبان وژل شوي او تر دېرشو ډېر ټپیان دي. نوموړي افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې وکړې. په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت څخه په ویلامي کې راغلي چې میرمن رویا رحماني په سپینه مڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال چارلز کوپرمن او د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د مسؤلې لیزا کورټس سره لیدلې دي. د ویلامي له مخې په پرونیو خبرو کې امریکایي چارواکو د افغانستان سفیر ته د افغانستان د جګړې په ختمولو او د راتلونکو مشیزو انتخاباتو په تړاو د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اعلامیه وایي میرمن رحماني په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې که د افغانستان جګړې د ختمولو لپاره له پوځي لارو مخته ولاړ سي په یوې اونۍ کې کتل کېدای سي، خو وایي دا کار ځکه مخته نه وړي چې د میلیونونو کسانو د ژوند په بیه تمامېږي. په واشنګټن کې د امریکا سفارت اعلامیه زیاتوي چې امریکایي چارواکو میرمن رحماني ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دا هیواد به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په خوست ولایت کې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل سو. سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ سي. د ښوونځیو دا ودانۍ د 540 میلیون افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روشان ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروګرام له مخې ډیری دا ودانۍ په لیرې پرتو سیمو کې او تر ډیره د نجونو د ښوونځیو لپاره رغول کیږي.
په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
د خوست پوهنې ریاست وایي اوسمهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 40 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېر لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنیو له کبله بندې او یا هم ودانۍ نه لري. سمجه خلاصه دی راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای سي. مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که لازم سي په خوشحالۍ سره به هلته ولاړ سي. پومپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی دی. د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له هغې ترینګلتیا زیاته سوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي تړونه او پر دې هیوادې بیرته بندیزونه ولګول. یو بینوم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکي شهاب درې توغندۍ ازمویلې دي. که چیرې دا خبر تایید سي دا به د واشنګټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا دمخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندي د توغول کېدو له راپورونو خبر دی، خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. لومړني امریکایي چارواکي ویلي د توغندي د ازموینه د چهارشنبې په ورځ سوې ده او دا توغندي د نږدې 1000 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول سوی دی. توغول سوی دی دی چارواکی ویلی دوی گمان کوي دا ازموینه به د ایران د هغو هڅو برخه وي چې غواړي د خپلو توغندیو واټن او هدف ویشتل بهتر کړي. دمګړی دا هم روښانه نه ده چې دا ازموینه پر ایران له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی دی که څنګه. تر دې مخکې امریکا او متحدانو یې د شهاب درې توغندي ازموینې پر ایران له بندیزونو سرغړاوی بللی، خو د ایران متحدې روسیې ویلي وو چې دا له بندیزونو سرغړاوی نه دی. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی دی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسني مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د ډانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سنا میلی د یوې مخالفې رایې په وړاندې په 9-8 موافق رایو تایید کړ. مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي، تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وه. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هیواد مشر د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلام مشوره ورکوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. جکپور یو امریکایي چارواکو په کابل کې افغان ولسمشر سره د سولې په تړاو خبرې کړې. وړاندې په خبرونه کې د سولې د هڅو په اړه د سولې د عالي شورا د جکپور غړي قاضي محمد امین وقات څرګندونې هم اوریدلې شي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي. اتم دور مذاکرات ډېر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراته ورنکړو.
د حرکت انقلاب اسلامي مشر مولوي قلم الدین هم د سولې روانو هڅو ته خوښ دی، خو نو وضاحت اندیشمن کړي.
هغه شای چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات یې نه دي معلوم.
په خوست کې د نږدې 550 میلیون افغانیو په لګښت د لسګونو ښوونځیو د جوړېدو کارونه پیل شول.
په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د ملګرو ملتو په یو مرکز کې په کابل کې 200 سپي د ماینونو د پلټنې لپاره روزل کیږي. د مرکز ته مو هم ورولو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندې کړي. دواړو لوریو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د لوري د مرکچی پلاوي د غوره کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پورک.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه پورز په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. خغلی غنی پروانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از موارد که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکچی پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکچی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضی محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ د لاسه ورنکړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه وځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګړی استازی سلمی خلیلزاد روانه اونۍ په دې نیت له واشنگتن کابل ته ولاړ چې له طالبانو سره بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبرې پیل کړي. د سولې دې خبرو ته څومره خوشبيني شته؟ دا پښتنه مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه کړي.
موږ خو ډېر خوشبين یو دې ته ځکه چې موږ د سولې تګي یو سولې غواړي او اوس دغه پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو پیکرو یا د هغو موافقتنامو چې د دواړو طرفو ترمنځ سوي دي جزئیات یې نه دي معلوم، وضاحت نه ده سوی چې تر کومه حده پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ بیا او با ثباته به وي او د جنګ نه به تل خلاص شو که به خلاص نه شو.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څرنګه زیاتې شوې دي؟
هو دا جګړې مسله بیله ده. اصلا تاسو پیږئ چې اوربند یا جګړه څه وخت کې کمېدلی شي او څه وخت کمه شي. د خارجي قواوو د وتلو مهال ویش چې په کوم سات کې تصویب سي یا په دې باندې موافقه وسوه لاسلیک سه تضمین سه، نو بیا د دې امکان موجود ده چې اوربند مو شي او افغانی ذات البینی مذاکرات هم پیل شي.
که چیرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستان د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای د دې چې جګړې کمې شي جګړې تیز شوې. نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وتلم خو دوی د صلحې غږ نه و کړی. هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلحې نه وختله او صلح اصلا تاسو پوهېږئ د امریکایانو په لاس کې وه نه د افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، آیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد، او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو دم قابل د خوشبیني ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي. او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نه حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزارو څېرې او طالبان په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلحې د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په دغه صورت کې به جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، اوربند هم کېږي او د صلحې په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. نن په کابل کې ګلبدین حکمتیار هم د سولې په اړه نظر څرګند کړی. له وی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورځو. په کابل کې نن د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم د سولې په ارتباط څرګندونې کړې دي. د ګلبدین حکمتیار خبري غونډې ته زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی چې اوس د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو راسره دی. سیند صاحب، حکمتیار د سولې په ارتباط څه وویل؟
بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هو، نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل استوګنځي کې د حزب اسلامي د غړو سره یو غونډه لرله. د خپل خبرو کې په بیلابیلو موضوعاتو یعنی خبرې وکړې، لکه د امنیت په ایسه کې او د دولتي ادارو کې د فساد او ټولنیزو ناخوالو په ایسه کې ډېرې خبرې وکړې او د ټولو جزئیات یې ورکړل. خو ډېر تاکید یې د سولې په مذاکراتو او انتخاباتو وکړ. د سولې په ایسه کې وویل چې افغانان او په تېره حزب اسلامي به هغه سوله ونه مني چې د بهرنیو هیوادونو لخوا هغه دکتې شوي وي او دا غو ګټه پکې نغښتي وي، بلکې هغه سوله غواړي چې د ټولو افغانانو په خوخه یو افغاني اجماع حاکم وي چې دغه د سولې مذاکرات په مخ ویسي. بل موضوع چې د ورته اشاره وکړه، هغه د انتخاباتو موضوع وه. دوی وویل چې یو وخت داسې پریکړه شوه چې څلور انتخابات به په افغانستان کې وشي، یعنی د جمهوری ریاست انتخابات، د ولسوالۍ د شوراګانو، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت. لیکن په دې کې یو شمیر هیوادونو، امریکا او په افغانستان کې ځینو سفارتونو مداخله وکړه او دغه انتخابات منحصر کړي یوازې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته. د ټینګار وکړ چې موږ غواړو چې دغه څلور واړه انتخابات دي په یو وخت تر سره شي، یعنی هغه نیټې باندې چې د میزان شپږم ورته تعین شوی ده. بلې شیبر صاحب،
مننه. خان محمد سین وو چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د خبري غونډې پر مهال د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوی ده چې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د جمهوری ریاست د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. ویل شوی چې ایران توغندی آزمویلی دی. دا خبره یو امریکایي چارواکی کړي. د دې موضوع چې ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندی آزمایش کړي، له اسمت څاروان سره خبرې کوم. لومړی څاروان صاحب، دا وایي چې ایران څه ډول توغندی آزمویلی او دا خبره چا کړي؟
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. د تلویزیون دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قوله ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی آزمویلی دی.
بله، د ایران له لورې د دې توغندی آزمایش په اوسني وخت کې څه اغېز لرلی شي؟
په اوسني وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوټه ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برتانیایي ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برتانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتمي پروګرام پر سر راولاړ شوی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندي آزمایش د زور شدلو معنا لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی. د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندی ازمویلی دی، یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لورې نه دی تایید شوی. او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړمه ورځ ویلي وو چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندی وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دی، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې وه؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو یې په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیشت د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیشت له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس. په خوست کې د لسکونو شوانځیو د ودانیو د جوړولو کار یو ورځ وروسته تر دې پیل شو چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په ښار کې شوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. په دې ودانیو نږدې 550 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به یې په شپږو میاشتو کې سرته ورسیږي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د سلو خوانځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 300 خوانځي ودانۍ لري چې د دې 300 ودانۍ په جوړېدو سره به 300 نور خوانځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د سره په مجموع کې اویا سلنه کېږي، خو تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصوصي خوانځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصي اروایي د یادو خوانځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژه په نوم سره په خوست ولایت کې د سل خوانځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سل خوانځیو باندې مجبوراً 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخ مخ وینې هغه جګونه چې د لوندې ټفرې دي، په دې ټفرېو کې بودو برون ته نوسوي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغه مشکل یو څه حل شي، خو نور هم غوښتنه ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غني کتابتون ترتیا ده، لابراتوار شته، خو په خاغه کې د زینو اړین وسایل نشته چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي مسول چرواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ وي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کېږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلیږي چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغی کلی د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 250 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم چې مګول ما طالبان د داوی نه د شتې په افغانستان په خلکو باندې زړه وي نه سوځي ولي مارمان نه پخېږي څه درځمو باندې پټاووي په وژنه استې څه په کوي تر اباده پورې دا د چا په تاریخو د چا په امر کوي دا په کم قانون په کم کتاب سره څه کوي انسان په خلکو ولي زړه نه سوځي ولي دا جوړ نه کوي. سلام
کریم الله احمد لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. ورور جانه دغه دوه درې میاشتې کېږي چې لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ سره تړلې لاره ده د غوږیزې په نامه تیارې په غټ غټ بمونه پیاچي او دغه لاره چې ده د عوامو لاره ده د جلال آباد نه پ طرف نه سامانونه د ازرې ولسوالۍ ته راوړي. څو وارې دغه لاره ویستې ده خو د دولت نه خواهش لرو چې دغه لاره باندې د بمونه نه اچوي. وسلام
دی ولا زبلای د زبل ولای ترغنده بلسلی شیګان کړی چې دم شي زه لزابل د غزنی په لوري په میاشت کې زم راځم لډیرو ملګرو سره همدلته په یو کار مصرفم خو کله چې زابل نه حرکت را سوم د لارې په وزدو کې چې لزابل تر شاجوی نه دا لارې ډېر کندو کفر دی هر وخت کله مرزو په دې لار په وزدو کې ګڼ موټر چپه شوي او ډېر زیات افغانان ژوند پکې تباه شوی وي. نو لطفا مهرباني دې وکړي د افغانستان حکومت د دې سړک غم وکړي تر څو د دغو هیوادوالو ژوند له خطر نه بچ کړل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي ایس ایم ایسونه لولو. خو اوس به په کابل کې د سپیو د روزنې یو مرکز ته مخه کړو. په کابل کې د ماین موندلو او خونسا کولو د روزنیز مرکز سپی د مرګ او ژوند لوبې ته تیاری شي. دلته یو ډول بلجیمي او یو ډول جرمني نسلونه دي. په د دې فرانس پرس اژانس په استناد په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري. راپور د سپیو د روزنې د مرکز په ژغونو شروع شوی.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپی روزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د موندلو لپاره ډیر شفافیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خستکن دچار میشیم. ما سری سگای خود اعتبار داریم که اینا باشه که بیقه نوازش میتیم ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل سوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشۍ کې ونډه اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډیر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکي وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا امره یک رفیق یا امره یک طفل کمی باشی با یک قسم باید امرای سگ باشی. بسیار محبت امرای سگ داشته باشی که تا سگ امرایت محبت کنه و امرایت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
په دې تعلیمي مرکز کې چې په کابل کې دی بلجیمي او جرمن شفرد سپی روزل کیږي او د دوی روزنه دوه کاله وخت نیسي. د دوه روزل شوو سپو ساتنه هم ارزان کار نه دی. د ام ډي سي په نوم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحده ایالاتو په 1990 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام وروسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپی له هالینډ استول کېدل. خو له 1994 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورني سپی روزل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پټیاله ځاځي اریوب پر استولې سیمس کې لیکلي دي چې یو لورته د سولې خبرو ته هیله زیات شي بل لورته ډیر کسان د سولې په ارمان ووژل شول او لا هم ووژل کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سیمس کې لیکي حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري خو طالبان د سولې لپاره ښه اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د سولې لپاره باید لومړی اوربند وشي. عبدالرحمن لکابل هم ورته موضوع ته اشاره کړې ده، خو په بل ډول دی لیکي د سولې خبرې شي دي، خو اوربند مهم دی. که طالبان سوله کوي ولې اوربند ته غاړه نشتي؟ عبیدالله په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي چې طالبان باید اوربند وکړي، او زلمی خلیلزاد هم دا ځل د سولې په خبرو کې باید په اوربند ټینګار وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې زما رایه زما